تا برنامه آینده خداحافظ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به د دارالانشاء لوري عملیاتي راپور د کمیسون بورډ ته وسپارل شي. د غشان د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي ډیر ژر به د کمیسون په چوکاټ کې په لوګر ولایت کې پر ماشومانو د جنسي تیری د قضیې د ارزولو لپاره یو پلاوی وګمارل شي. په یو بل راپور کې د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې په خبرو کې لبن بسخه د وټول لپاره باید هغه ډلې د خبرو کې ونډه واخلي چې پروسې او څلورو لسیزو کې په جګړه کې ونډه درلوده. دا یو شمېر نور مطالب مو په دې روانه خبری مجله کې راټول کړي. زه اکرام الله اکرام خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکه د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو مظاهرې شوې دي. د هرات سیمه چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی او د عراق پارلمان د هغې وعده صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت استعفا ومنله. د خبرونو تفصیل د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو مظاهرې شوي. د سرپل د امنیت قمندانۍ ویان نوراغا فیضي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستانات ولسوالۍ د جورغان سیمې سلګونه ځای اوسیدونکي د همدې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوي ولسوال ملا امان الله پر وړاندې مظاهرې وکړې او د هغه موټرې په ډزو وویشت. ښاغلی فیضي وایي په دې مظاهرو کې شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی. نوراغا فیضي د دغو مظاهرو د دلیل په اړه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د هغو خلکو مخنیولی چې د خپلې اړتیا وړ توکې د سرپل د مرکز له بازار څخه اخیستل. دی وایي طالبانو له خلکو غوښتي وو چې سودا د جورغان له بازاره واخلي او د خلکو خوراکي توکې اوبو ته وغورځول چې د اوسیدونکو غوسه راوپارېدله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي په لوګر کې د وسلو د یوې زیرمې او د ماین جوړولو فابریکې د له منځه وړلو خبر ورکوي. د 203 تندر قل اردو د څلورمې پله لوا مطبوعاتي مسؤول احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته ویل چې افغان کمانډوز وکونو د دې ولایت د څرخ ولسوالۍ د نوښار پړوند سیمه کې تیر شپه عملیات وکړل.
د چاودیدونکو توکو او د ماین جوړولو یوه فابریکه یا زیرمه ګڼ شمېر انفجاریه توکي په لاسهاو بوشکې ماینونه چې له بوشکو څخه جوړ شوي وو د کمانډو سرتیرو لاسته ورغلي دي. یوه راده کورولا موټر، یوه راده فلاین کوچ او په همدغه محل کې دوه تنه مشکوک کسان هم لاسته راغلي دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او یا کومې بلې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی نن ویل دغه کس 1.3 کیلوګرام نشه یي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړی و او ایران ته د قاچاق نیت درلود. ښاغلی رحیمی زیاتوي
که در اسلام قلعه در تیر موتر به طرف ایران برده می شد و کسی که کار می کرد و فعلا معلومات ما نشان می ده که تبعی یکی از کشورهای همسایه بودن.
د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي وویل چې دا کس د ایران وګړی دی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د عراق پارلمان د هغې وعده صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت استعفا ومنله. دا اقدام داسې مهال وسو چې د تیرو شاوخوا دوو میاشتو اعتراضونو پر مهال تر 400 ډیر کسان ووژل شول. د پارلمان مشر نن د ډسمبر لومړۍ نیټه وویل چې اوس د ولسمشر برهان صالح څخه غواړي چې نوی ولسمشر ونوموي او بخشي نوې صدر اعظم ونوموي. عادل عبدالمهدي تر څو نه یو ناکراری وروسته د نوومبر پر 19 اعلان وکړ چې استعفا کوي. د دې هیواد یو لوړ پوړی مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پر پارلمان غږ کړی و چې د حکومت لملاتړه لاس واخلي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د 2020 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن پیل شوه. دولتي خبری اژانس ایرنا لیکي د نوملیکنه به د دسمبر تر 8 مینې ته دوام وکړي. د ایران پارلماني انتخابات د 2020 کال د فبروري پر 20 تر سره کیږي او نوی پارلمان به په مې میاشت کې کار پیلوي. کاندیدان په 202 انتخاباتي حوزو کې د 290 څوکیو لپاره سیالي کوي. هغه کسان چې په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لیواله دي باید د ایران د شورای نگهبان لخوا چې د اساسي قانون یو ځواکمنه څارونکې شورا ده تایید شي. دغه شورا تر دې وړاندې د ایران په انتخاباتو کې د خپلواکو او اصلاح پلوه کاندیدانو مخه نیولې ده. سعودي عربستان نن د دسمبر پر لومړۍ نیټه د جی شل هیوادونو دورې مشري واخیستله. ریاض وایي دوی به د ښځو او ځوانانو پر پیاوړتیا او دغه راز د مځکې د خوندیتوب او د ټکنالوژۍ پرمختګونو د ګټو پر شریکولو تمرکز وکړي. د جی شل یو کلنه دورې مشري له جاپان سره وه او اوس به یې سعودي عربستان چې د تیلو له اړخه تر ټولو بډای هیواد دی پر مخ وړي. په پام کې ده د راتلونکي کال د نومبر پر 1 او 2 په ریاض کې د دې هیوادونو سرمشریزه ترسره سي. او د روسیې په ختیځ کې د یو بس د چپکېدو له کبله 19 مسافرین مړه شوي دي. د زابیکالسک سیمه ییز حکومت نن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دا بس له یوه پله څخه کنګل سوي روتلویدلې چې 19 کسان پکې مړه او 20 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د بیړنیو خدماتو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په موټر کې 43 مسافر او یو موټر چلوونکی و چې د ژغورنې لپاره دوی هلیکوپټرې له طبي وسایلو سره سیمې ته رسېدلې دي. د پولیسو یوې ویاندې ویلي چې د پېښې د علت په اړه تحقیقات کوي. د خبرونو پای
دغه غلا زادي رادیو نوري درنو اوریدونکو دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي په تمد ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به د دارالانشا له لوري عملیاتي راپور د کمیسون بورډ ته وسپارل شي.
د اوو وشتو ولایتونو څخه کوم د نتایجو فورمې چې رسیدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوي دي او په اوس کې د رایو جمعبندي روانه ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی ساداتو په یو بل راپور کې اوري چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې په خبرو کې له بنبست څخه د وټو لپاره باید هغه ډلې د خبرو کې ونډه واخلي چې په ورستۍ او څلورو لسیزو کې په جګړه کې ونډه درلوده.
په دې څلورو لسیزو کې کوم لوري ډلې ګوندونه چې جنګونو تشکیل ول لومړی باید د دې ترمنځ روغدوري سره مذاکرات وکړي.
دا هم وری چې په افغانستان کې د طالبانو لبند خوشي شوه. استرالیایي استاد استرالیا ته رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د يرغملتوب د مودي په اړه رسنیو سره خبرې کړې. نور مطالب هم لرو د مجلمو تر شپږنی مو بجو ده. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به د دغه کمیسون د دارالانشا لوري عملیاتي راپور د کمیسون بورډ ته وسپارل شي. د دغه کمیسون ویان زبی الله سادات ازادي رادیو ته ویل د کمیسون بورډ به بیا په دی اړه وروستۍ پریکړه وکړي. بلخوا په ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې دغه عملیاتي راپور باید بشپړ او هر اړخیز وي. په دی اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داس حال کې چې له هم د او ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې برخلیک روښانه نه دی، د ټاکنو د خپلواک کمیسون دارالانشا په پام کې لري چې خپل عملیاتي راپور د کمیسون بورډ ته وسپاري. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د 22 ولایتونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته سیستم ته د رایو د داخلېدلو پروسه بشپړه شوې ده. د دغه کمیسون بیان زبی ساده د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د نن ورځې تر پایه به عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپارل شي.
د اوغشتو ولایتونو څخه کوم د نتایجو فورمې چې رسیدلې دي کمیسون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوي دي او په اوس کې د رایو جمعبندي روانه ده. وروسته تل تجهیز خبر ان شاء الله دوی خپل تخنیکی ارزونې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری تسپاري او رهبری بیا په دې اړه باندې خپل تصمیم نیسي. ان شاء الله د نن ورځې تر پایه پورې به نهایي کوشش دغه وي چې دا راپور د کمیسیون مشرتابه ته وسپارل شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم تمه کوي چې ځینې انتخاباتي ټیمونه به دوی ته اجازه ورکړي چې د پاتې وو ولایتونو رای هم بیا وشمیري. د کمیسیون چارواکي وایي کچېری اجازه ورنکړي ممکن د لومړنیو پایلو د اعلان په هدف د پخوانیو معلوماتو او راپورونو پر بنسټ د دغه ولایتونو د رایو پاړه ورستۍ پریکړه وسی. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې بورډ ته د دارالانشا لخوا د عملیاتي راپور تر سپارلو مخکې باید د هغو ولایتونو برخلیک روښانه سي کوم چې پکې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش نه دی سوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معلومات دستینی وی پاره مساجد باندې ولاری او د کورن سره شریک دي او موږ اندازه باندې کومه کې تر څو دغه توسعه پاره باندې راځي. هغه ولایتونه چې وو ولایت دي تر اوسه کوم بشمنان تفتیش نه سره نو هم د بحث وړ ده چې کمیسیون دغه پاره باید واضح او روښانه لیکوري ولري چې څه چلند کوي که نتایج قسمي لاندې یا ابتدایي یا لومړني لاندې نو باید حقوقی بحث
بل خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیموي چې هغه وخت به د انتخاباتو پایلې ورته د منلووي چې سپین رای له تورو جدا سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیرې میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول، خو له دوو میاشتو تیرېدلو سره لا هم کمیسیون په دې نه دی توانېدلی چې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای ډیر ژر به د کمیسیون په چوکاټ کې په لوګر ولایت کې پر ماشومانو د جنسي تیری د قضیه د ارزولو لپاره یو پلاوی وګمارل شي. دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي رادیو ته ویل په دغه پلاوی کې به په موضوع کې خکیل ټول اړخونه شامل وي. په همدې حال کې د ماشومانو د حقوقو ملاتړ بنسټونه او د ماشومانو د روزنې د برخې فعالان هم له حکومت غوړي چې دغه موضوع درځونې لپاره ډیر ژر د پلاوی جوړولو ته اقدام وکړي. تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
لوګر ولایت کې له ماشومانو نه جنسي ګټه اخیستنه د بشري حقوقو پر موضوع بدله شوې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې دغه ادعا د ارزولو لپاره یو پلاوی وګماري. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې به په موضوع کې خکیل ټول خواوې شامل وي.
این موضوع ایجاب میکنه که بسیار به طور اساسی و دقیق و همه‌جانبه
دغه مسئله ایجابوي چې په هر اړخیزه او اساسی توګه ارزول شي. په همدې دلیل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د قضیې د کره ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې یو هر اړخیزه پلاوی ټاکي.
خاغله مشکور وای کس هم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه موضوع د ارزولو مسؤلیت لوی سرنوالی او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارله، خو په دغه پلاوی کې باید نور بنسټونه هم شامل شي. په لوګر ولایت کې له ماشومانو نه د جنسي استفاده په اړه د موسی محمودی او ملګری احسان الله حمیدی له سیډنیز راپور له خپرېدو وروسته ملي امنیت دغه دواړه کسان ونیول. خود بشر د حقونو د ملاتړ او ملي او نړیوالو بنسټونو له اعتراضونو ورسته د خاغلی غنی په رښتنه دغه کسان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شول. اوس د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له حکومت نه دغه موضوع ارزول غواړي. د چارمغز د بنسټ رئیس فرشته کریم آزادی رادیو ته وایي
اول یک کمیته مستقل ایجاد شوه به رهبری
دی بوبل لمړی د خپلواک کمیسیون په مشرۍ یو خپلواک کمیټه جوړ شي چې دغه موضوع په جدي توګه ورزوي او لوګر پورې د محدود نه شي، بیا دغه پلاوی ولایتونو ته هم لاړ شي ځکه دغه ستونزې جدیده او په نور ولایتونو کې د موجودیت امکان لوړ دی.
امکان احتمال از دې دغه ولایت هم باشه بالاست.
په ورته وخت کې د نجیبه بنسټ مؤسس حسین رضایی ازادي رادیو ته وویل په لوګر ولایت کې د ماشومانو نه د جنسي استفاده عاملین ډیر ژر د قانون منګولو ته وسپارل شي او د یو شفاف بهیر د لارې د محاکمه شي چې د په خبره نورو ته عبرت وګرځي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
له ازادي رادیو نه د ماخمنۍ نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته غوږیست. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې په خبرو کې له بنبست څخه د وتلو لپاره باید هغه ډلې دې خبرو کې ونډه واخلي چې په روسي او څلورو لسیزو کې په جګړه کې ونډه درلوده. د ښاغلي حکمتیار په باور که وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي مذاکرات باید له نورو اړخونو سره دوام وکړي. بل لور ته بیا ولسمشري ټاکنو ته نوماند احمد ضیا مسعود وایي سولې ته د رسیدو لپاره باید هیواد کې سیاسي مشران سره یو شي. امید ظهیر ملي پاړه راپور لري.
ګلبدین حکمتیار د یکشن می پورس په کابل کې د سولې اړوند یوې غونډې ته وویل کړه طالبانو ډله حاضر نه وی چې افغان حکومت سره خبري وکړي، کده شي دا ډله پر حق وي. د حکمتیار لقوله طالبان فکر کوي چې جګړه پر دوی تپل شوې ده. حکمتیار د سولې خبرو د بیا ژر پیلې دوه لپاره وړاندیز کوي چې دا مذاکرات باید د ټولو هغو ډلو ترمنځ وي چې د افغانستان په ورستیو څلور لسیزو جګړو کې دخیلو. د هغه په باور اوسنۍ او پخوانی حکومت وسلوال طالبان د حزب اسلامي په څیر نور ګوندونه او ډلې چې په وروستیو لسیزو کې جګړو کې ښکېلو په دې لوریو کې راځي.
چې لومړی مذاکرات دغو ترمنځ پیل شي چې خپلو منځونو کې جنګېدل دا واقعیت ده. هغه چې په دې موده کې په جنګونو کې ښکېلو په دې څلورو لسیزو کې چې کوم لوري ډلې ګوندونه په جنګونو کې ښکېل ول لومړی باید د دوی ترمنځ روغه جوړه وسو مذاکرات پیل شي.
حکمتیار زیاتوی د طالبانو لپاره لومړی همدا بسنه کوي چې لومړی پلا له امریکا سره خبري وکړي. موږ هڅه وکړه چې د حکمتیار د څرګندونو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو بریالي نشو. مګر لدی وړاندې په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر ویلی وو کله د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ نه وي بریالي بنشي. هغه زیاته کړې وه حکومت د سولې خبرو په اړه په تدبیر ګامونه اخلي خو کله دې بهیر سره د سولې پرته معامله وشي افغانستان به بحران ته ولاړ شي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د تعریف په اړه وایي لدی موخه دا ده چې طالبان باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره خبرې وکړي. ولسمشری ماړی لدی وړاندې ویلي چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې د درې غړي خوشی کول د دې خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت له هڅو دي. د افغانستان حکومت لدی وړاندې ویلي سولې ته رسیدو یوازینې لار د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات دي. په ورستیو کې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې اوربند د بین الافغاني خبرو لپاره د شرط په توګه یاد شوی دی خو طالبان لا چمتو شوی نه دی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پایل کړي. د دې ډلې له قوله له افغان حکومت سره تر خبرو وړاندې باید دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسیږي. بلور ته بیا د سولې اړوند دی غونډه کې چې د افغانستان د سولې او ژغورنې شورا لخوا جوړه شوې وه ولسمشری ته نومان احمد ضیا مسعود وویل سولې ته د رسیدو لپاره باید سیاسي مشران سره یو خلوشي.
سوله را اول از بین خود شروع کړم.
د وای سوله باید لمړی لزانه پایل کړ خپل ذهنیت د سولې لپاره جوړ کړ. هغه نقشه چې تیر شلو کلونو کې مو پرې کار وکړ پایلې ورنه کړه جګړه یې زیاته کړه اوس باید پرې وې نوې نقشې کار وکړو.
یی کې در واقع یک نقشه نو آغاز کړم.
خغلې مسعود زیاتوی سولې ته رسیدو لپاره باید د ملي یووالي حکومت جوړ شي سو وکول شي چې په دې اړه کورنۍ اجماع راولي. دا په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال په باګرام هوایي ډګر کې خپل سرتیرو ته په وینا کې وویل د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د طالبانو لبنده خوشی شوی استرالیایي استاد استرالیا ته له رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د یرغملتوب د مودي په اړه له رسنیو سره خبرې کړې دي. د تیمومی د تیموموتی ویکس د سرګندونو جزئیات حسمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استرالیایي استاد چې درې کاله له طالبانو سره برمته و له خوشی کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبریالانو سره خبرې وکړې. تیموتی ویکس تیره میاشت افغانستان د امریکایي پوهنتون له یوه امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د حقانی شبکې له درو غړیو سره د تبادلې په نتیجه کې خوشی شو. دوی دواړه د 2014 میلادي کال په اگست میاشت کې په کابل کې رغمل شوي وو. تیموتی ویکس په سیدنی کې وویل یو وخت نه فکر کاوه چې حتماً وشل کې شم او هیڅکله به خپل عزیزان بیا ونه وینم خو د خدای په اراده دلته یم. ژوندۍ، خوندي او آزاد یم. نور په دنیا کې هیڅ شی نه غواړم. د چې خبرې د استرالیا رادیو تلویزیون خبرولې په عین حال کې وویل د برمته توپ په موده کې ژوند ته هیله بیخي ختمه شوې نه وه خو اټکل نه کاوه چې د یرغمل توپ موده به دومره اوږده شي. 50 کلن ویکس د استرالیا د نیو ساوت ویلز ولایت د واګا واګا د سیمې اوسیدونکی دی او د پنجشنبې په ورځ استرالیا ته ورسید. د وویل د امریکا ځانګړو ځواکونو د ده او امریکایي استاد د خلاصون لپاره شپږ هڅې کړې وې. تیموتی ایکس له طالبانو سره د بند مودې په اړه وویل موږ به د شپې په 2 بجې راویښولو او تونلونو ته به یې کښته کولو. ساتونکو به راته ویل چې داعشیان راغلي خو ما هغه وخت احساسوله او اوس باور لرم چې د امریکا ځانګړو ځواکونو زموږ د خلاصون لپاره عملیات کول. د وویل چې طالبانو بیلابیلو ځایونو ته بیول او ځینې وختونه به په تورو خونو کې ساتل. د خپلو ساتونکو په اړه وویل چې له هغو څخه هیڅ کرکه نه لري ځکه چې هغوی د عسکرو په شان د آمر تابع ول. څه چې قمندانانو ورته ویل همغه یې کول. ځینې ډیر نرم او ګلالي خلک ول، ښه چلند یې کاوه.
د موږ غلازدي راډیون اوري یو شمیر کورنۍ چې خپل خپلوان د کابل خار په جنایي پیښو کې وژل شوي د غیر مسؤول وسلوالو ترهګرو د فعالیتونو په ډیرې دوه اندېښنه ښیي. د کابل خار د اتمې حوزې دوه زیانمنو شویو کورنیو ازادي راډیو ته وویل په تازه شپو ورځو کې دوه غړي وسلوالو وژلې دي. د کابل د پولیسو مسؤلین مني چې په دغه خار کې دا ډول پیښې کېږي خو ټینګار هم کوي چې د یادې ستونزې د هوارولو په اړه اقدامات کړي دي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
طرف دکان را مون بدیم که یک شناختی ما بود بچه تو ریاست منجا افتاده
اتاولا دا کابل خار دا تم حوزه و سیدون گیده چه پا دی ورسته و شپو رزو که زوان زوی وصلوالو و باشه دیوی دغی پیخ ورته دا غره پسیر درون غم پر و گوکره و اس هم دا خار دا امنیتی وضعیت پاره اندیخمند ده
بچیم دا اردوی ملی بود وزیفیش دا روشخور بود
زوی می دی ملی اردو افسر و دنده پریشخور که و سهر 15 بجی لکورا دا وزیفی پلو روان شو پا حلقوی سڑک کی 3 سلورو کسانو پا دزو ویشت او شهیده کرد مگ نچا تا بدرسولی او نا دخمنی لرو دغلول عمل هست سوگ لدغی کسی نا نشی تیری دلائی
دشپگیش کلن زبی حلا پلار وای زوی وعده کرده و دره ما شما نلرل په کابل کې ډېرې کورنۍ د جنایي پیښو وسلوالو غلاګانو پر ډېرېدو اندېښنې ښیي. د کابل ښار په بله څنډه کې حاجي حسین وایي وسلوالو کسانو لیک لوستې او وراره په رڼا ورځ په ډزو وواژه. د ده زړه له دردونو ډک دی او له حکومت نه د خپل وراره د قضیې تعقیبول نه غواړي.
د تاسې وو چې مازدیګر وو د هلک لوړو یو بل انډیوال وو هغه ورسره هغه څو چکر وو هغې خونه چې واپس سره به ګرځېده پر رڼا ورځ مازدیګر 15 بجې کوڅې کې یو نفر ورته هغه مخامخ یې په دزړه وویشته ځای په ځای وغورځولو خو تر اوسه پورې نه دولت یې مو غم خوړلی ده نه بیا پوښتنه کړې ده نه روغلي دي موږ دغه دولت نه څه توقع وکړو دولت چارې څه وکړه دولت یې غم نه خوري مقابل کې سړی خپل پیسې خلي سړی خوشې کوي.
دغه کورنۍ وایي حکومت د خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري چې د غیر مسؤولو وسلوالو نیولو ته جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې د کابل پولیس مني چې په دغه ښار کې جنایي جرمونه کیږي خو وایي د مخنیوي هڅې ډېرې شوي دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 15 باند جرایم سازمان یافته و جنایی در شهر کابل در طول
په تیرو 15 میاشتو کې ل 15 ډیر جنایی او سازمان شوی باندونه رنگ شوی دي. اوس ځینې په انفرادي توګه جرمونه کوي. مونږ د دوی د پیژندلو او نیولو په هڅه کې یو خو جرایم اوس هم شته. د خلکو اندېښنې احساسيږي. مونږ هڅه کوو د خلکو اندېښنې لري او امنیتي وضعیت ښه شي.
خاغلی فرامر زوی امنیتی حوزو د جنایی جرمونو د مخنیوي په هدف له پلان نه د بهر خاري سیمو د امنیت لپاره د سهار له 4 بجو نه تر 10 او د مازیګر له 4 نه د شپې تر 11 پورې خپل ځواکونه ګمارلی دي. په کابل کې د غیر مسؤولو کسانو د فعالیتونو وسلوالو غلاګانو او سړي تختونو په اړه له پخوا راهیسې اندېښنې موجودې وي خو ډېری په دې باور دي چې حکومت د جنایي جرمونو مخنیوي ته کافي هڅه نه ده کړې. خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
مننه چې آزادی رادیو ته غوږی اس درنو دوستانو زمونږ ما خامنه پښتو نیم ساعت خبری مجله او د روزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین او خلک وايي په دغه ولایت کې ګڼ شمیر دینی خصوصي مدرسې شته چې له دولت سره راجستر نه دي. د دغه مدرسو ځکهونکي وايي یاد مدرسې ورته د فراغت په وخت کې د پاکستان د مدرسو سندونه ورکړي. د یاد ولایت د حج اوقاف ریاست مسولین مني خو وايي دغه دینی مدرسو مسولین نه غواړي چې مدرسې راجستر شي. په دې اړه زموږ همکار لو روزګان شریف الله شرافت دا راپور راستولی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار او شاوخوا سیمو کې تر سلو زیات دینی خصوصي مدرسې فعال دي چې زرګونه زده کوونکي پکې زده کړې کوي خو یوه یې هم له دولت سره راجستر نه ده. د اورزګان ولایت مدني فعالین سره لدی چې دغه مدرسو شتون د دینی زده کړو په برخه کې یو ستر پرمختګ بولي خو دا چې له دولت سره راجستر نه دي په اړه یې سخت اندېښنه شي. په دغه ولایت کې د ځوانانو د شورا رئیس غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل په کار د چې دغه مدرسې د حکومت د اړوند ادارو تر قانون لاندې فعالیت وکړي
خو څو نیمګړتیاوې چې دلته موجودې دي هغه دا چې دوی فعالیت کوي د خلکو څخه پیس اخلي یعنی موت فعالیت نه کوي د خلکو څخه پیس اخلي خو دولت ته مالیات نه ورکوي. همدارنګه دوی تعلیم ته خلک هڅوي خو د خلکو سرنوشت خرابوي. یو شي ته که متوجه سو دغه کم څوک چې هلته ثبت کړي دي دغه ماشومان یا دغه زده کوونکي تر 10 کلو پورې لا تر 12 کلو پورې هلته تعلیم کوي. کله چې تعلیم تر هغه کچې ورسي هلته دوی کم رسمي چوکاټ نه لري.
نه یوازې دا چې دغه مدرسې له دولت سره راجستر نه لري، بلکې ازادي راډیو داسې اسناد موندلي چې د یادو مدرسو فارغینو ته د پاکستان د مدرسو په نوم سندونه ورکول کیږي. اته کلن شپیولا چې په ترینکوټ کې د مفتي آغا په مدرسه کې زده کړې کړي او د لومړي درجې تحصیلي سند یې ترلاسه کړي، په سند کې د افغانستان پر ځای د ګاونډي هیواد پاکستان نوم لیکل شوی دی.
دولت خو سپاکتن مصطفی دی کنه راکې، ځکه چې زموږ په سندو باندې داسې ټاپول شوی دی چې د پاکستان نوم پکې راغلی دی، د پاکستان څخه وایده فارغه شوی دی او هغه موږ چې دلیل ځای څخه فارغي موږ استادانو چې هغه د پاکستان څخه سندونه موږ تراوړ دي. وسی دولت هیڅ کله موږ ته دونې پاملرنه نه کوي، نه د سند راڅخه قبلي چې موږ د سند وار موږ ته یو سپاراکي.
ازادي راډیو د دغه مدرسو فارغینو ته د پاکستانی مدرسو د سندونو ورکولو موضوع د یادو مدرسو له مسولینو سره شریکه کړه، خو د یادو مدرسو مسولینو په دیاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. او ارزګان ولایت کې د حج او کاپو ریاست مسولین هم دغه مسله تاییدوي. د دغه ادارې مشر مولوی حمدالله عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مدرسو د رجسترولو لپاره یې په څو څو ځلې هڅې کړې، خو د مدرسو مسولین له دې کار څخه ډاډه کړې.
فرض کې پای نن زمر پروازګان کې په تجارت اوښتې دي، هیڅ مدرسه زمر سره راجستر نه ده. دروازګان په شخصي مدارسو کې اول داسته چې د دوی اسناد قابل د اعتبار نه دي، حتی داسې اسناد دول سوی دي چې هغه د پاکستان راوړ کیږي دلته ورکړ کیږي، چې دا دولت ته تر هغه چې تعلیمات اسلامی تایید نه کی قابل دی اعتبار نه دي.
د موضوع مد ارزګان ولایت لوالی سره هم شریک کړه، خو هغه په دیاړه هم له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د حج اوقاف وزارت په خاطر دی ویلي و چې د افغان دولت مشرتابه د دینی مدرسو پراختیا د تنظیم او تجهیزولو ته پلانونه ترتیب کړي، چې له پلي کېدو سره به په هیواد کې دننه د ټولو دینی مدرسو فعالیتونه قانون منسي. افغان چارواکو دا هم ویلي و چې په هیواد کې دننه دینی مدرسو ته به دومره پاملرنه وشي چې افغان زده کون کې اړنه سي چې د دینی زده کړو لپاره گاونډي هیوادونه ته ولاړ سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. فرانسه، برتانیا او جرمنی وایي شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه سیستم سره یو ځای شول چې پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي، بل دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. دریو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډه اعلامیه کې وویل په انس ټیکس سیستم کې د ګډون لپاره د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروی او سویډن د پریکړې هرکلی کوي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی او راپور راستولی.
انس ټیکس د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې نوې سیستم دی. دغه سیستم تجارتي شرکتونو ته اوس اجازه ورکوي چې له ایران سره د جنس په بدل کې د جنس معامله وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکا اروپایي شریکان د ایران د وژن کې انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. انسټیکس سیستم چې مقر په پاریس کې دی، هدف یې د تجارتي راکړې ورکړې ملاتړ دی او پر اساس یې شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي، بې له دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسی له دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. دغه ځنګړی مالی سیستم ایران ته اجازه ورکوي چې خپل تیل خرڅ کړي او په بدل کې له نورو هیوادونو تولیدات او خدمات وارد کړي. ایران به تر ډیره د امریکایي ډالرو پر ځای د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې همدغه سیستم کاروي. فرانسه، بریتانیا او جرمني وایي چې شپږ نور اروپایي هیوادونه هم له دغه سیستم سره یو ځای سوي دي. درې وړه هیوادونو پرون په ویلامیه کې ویلي دوی د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروې او سویډن د حکومتونو د پریکړې هرکلی کوي چې غواړي له انس ټیکس سیستم سره یو ځای سي. په ویلامیه کې ویل سوي د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې له دغه سیستم سره د نورو هیوادونو یو ځای کېدل انس ټیکس سیستم او اروپایي هڅې لا پیاوړي کوي چې د اروپا او ایران ترمنځ په مشروع تجارت کې اسانتیا راولي. د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو چې کله په جنوري میاشت کې دغه پلان اعلانوه ویلي وو دغه پلان پر هغو ساحو تمرکز کوي چې د امریکا بندیزونو نه دي په نښه کړي او تر ډیره به له هغو سکتورونو سره معامله کوي چې د ایران د وګړو لپاره مهم دي، لکه درمل جوړول، طبي خدمات او زراعتي تولیدات. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه په 2015 میلادي کال کې ایران سره پر اټومي موافقه سلاسول، خو امریکا تیر کال له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران بیا د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. له هغې راهیسې د تړون اروپایي لاسلیکونکي فرانسه، جرمني او بریتانیا د تړون د بچ پاتې کېدو هڅې کوي. دوی له ایران سره د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې لپاره د انس ټیک سیستم جوړ کړ چې د امریکا د بندیزونو له کبله یې تر اوسه ښکاره نتیجه نه ده لیدل سوې.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستان، واموریدل چې فرانسه، برتانیا او جرمني وایي شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه سیستم سره یو ځای شول چې پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي، بل دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه کولای شي. وخت شپږ بجې